کلی مشهی د جیوی گرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د جیوی په نیم ساعته خبری خبرونه کې هر کله ویم ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د جمعې ورځ کال 2021 د اپریل د میاشتې شپاړسمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې اته په افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 11 بجې دي. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د صدر جو بایدن د اعلان هرکلی کړی چې د افغانستان څخه به د سپتمبر د میاشتې پورې خپل عسکر وباسي او وایي چې د افغانستان پوز د هیواد څخه د دفاع کولو جوګه دی. بلخوا د پاکستان د پوز مشر هم د دغه اعلان هرکلی کړی دی. بل پلو ته پاکستان کې د تحریک لبیک ډلې لخوا د تشدد ډکو احتجاجونو مخه نیولو په خاطر د پاکستان د داخله چارو وزارت په ګرده هیواد کې نن ټولنیزې رسنۍ تر دریو بجو پورې بندې کړي دي. بل پلو ته پاکستان کې د کورونا له کبله یو ځل بیا په 24 ساعتونو کې 15,300 کسان ناروغه شوي دي او 110 کسان د دغه ناروغۍ څخه مړه شوي دي. و خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. لومړی غواک شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. دا د امریکا غږ ډیوه ده. ګرانو اوریدونکو او لیدونکو اوس هم وړاندې کوو تاسو د مهمو خبرونو تفصیل. د افغانستان صدر اشرف غنی د امریکایي صدر جو بایدن د اعلان هرکلی کړی چې وایي د سپتمبر میاشتې پورې به خپل عسکر له افغانستان څخه وباسي او ویلي دي چې د ډیرو هغه خلکو پوښتنه ځواب شي چې غوښتل یې امریکایي عسکر له افغانستان څخه ووزي. صدر غنی باور ورکړی دی چې د افغانستان د خپل عسکر د دې جوګه دي چې د خپل هیواد امنیتی چارې سنبال وساتي. دا په داسې حال چې امریکا خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن تیره ورځ کابل ته په ناصافي سفر باندې د افغانستان د صدر اشرف غنی او نورو اعلی چارواکو سره لیده کاته هم کړې ده. نوموړي په افغانستان کې د سولې روانو خبرو پر سر د ځایي چارواکو سره تفصیلي خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې د امریکایي پوز د ویستلو وروسته به هم د افغانستان سره د امریکا مرستې او همکاري دوام ولري. بلې خوا د پاکستان پوز مشر هم د امریکا د صدر د دغه اعلان هرکلی کړی دی. د پاکستان پوز پرون ویلی و چې د افغانستان د پاکستان لپاره د امریکا ناظم الامور انجلا ایجلر د پوز مشر قمر جاوید باجوه سره لیدلی دی. پوز ویلی دی چې په دې لیدنه کې په دوه اړخیزه ګټو د سیمې په امنیت او د افغانستان د سولې د پروسې په تازه پرمختګ باندې خبرې اترې شوې دي. بل پلو ته د پاکستان د خارجه چارو وزارت هم د لخوا ځینې خبرونه مخې ته راغلي دي چې په هغې کې د پاکستان پوز ویلي دي چې په یوه بیانیه کې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن ادارې ته امر کړی دی چې فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، واتساپ او ټیلیګرام دی د سحری د 11 بجو نه تر مازدیګر ریو بجو پرې بند وساتل شي. د پی ټی آی لخوا جاری شوې بیانیه کې ویل شوې دي چې د قانون پر ځای ساتلو او د ولز د تحفظ په خاطر به په عارضي توګه دا تړل کیږي. په پاکستان کې د تیرو څو ورځو راهسې د تحریک لبیک پاکستان د پلویانو لخوا د تشدد ډکې احتجاجي مظاهرې د تحریک مشر صادر رضوی د نیولو پر ضد روان دي. لبیک پاکستان د پلویانو لخوا د تشدد ډکې مظاهرې د تحریک مشر د خوشی کولو په داسې حال کې چې پرون د کابینې لخوا د مسودې د منظورولو وروسته تحریک لبیک پاکستان باندې په هیواد کې بندیز لګول شوی دی. بل پرو ته پاکستان کې د کورونا له کبله یو ځل بیا په یوه شواروس کې 15,000 او 340 کسان ناروغه شوي دي او له دغه ناروغۍ څخه 110 کسان مړه شوي دي. په خبرونه کې دا یو شمېر نور راپورونه لرو تر پایه زموږ سره مل اوسئ. دا د امریکا غږ دی ودا ګران اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري. زو د لومړي ریپورت ولورې ته چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن له اعلان وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په نایلانه شوي سفر تیره ورځ کابل ته تللی. هلته د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو لوړ پورو چارواکو سره لیده کاته هم کړی. د راځي چې د دې ټول تفصیل د حکمل روان سادات په راپور کې واورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې افغانستان د سکوت په مرحله کې نه دی. ښاغلی غنی تیر ماښام د اذربایجان په قربتوب د نظامی بین الافغانی مرکز په ناسته کې چې د وډي کانفرنس لپاره جوړه شوې او ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه په خپلواک توګه د هیواد دفاع وړتیا لري. له ارک مڼۍ څخه په خپره شوې اعلامیه کې د ښاغلی غنی له کوله ویل شوي چې موږ د سکوت په مرحله کې نه یو. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواک ډول د هیواد دفاع وړتیا لري او له څو کلونو راهیسې لور نوی سلنه عملیات په خپلواک ډول تر سره کوي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې په داسې محل کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یوه ناڅاپي سفر تیره ورځ کابل ته راغلی. بلینکن ویلي چې دوی پریکړه کړې چې خپل ځواکونه بل افغانستان څخه وباسي، خو ټینګار یې کړی دی چې دا په دې معنا نه دی چې د ځواکونو له وتلو سره به د دواړو هیوادونو اړیکې هم ختمې شي. نوموړي زیاته کړې د سرتیرو وتلو وروسته به د اړیکو نوی باب پرانیستل کیږي او په بېلابېلو برخو کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې دوام پیدا کوي. کابل کې د سیاسي چارو کتونکو نظیر زاهد وایي په دې حساس پړاو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر ډیر مهم دی. زاهد وویل
افغانستان ته په دا اساس پړاو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر ډیر مهم ده، چون دلته ابهامات او شکونه د سولې په وړاندې باندې ډیر زیات دي. حساسیتونه هم ډیر منفی حالت کې دي. دغسې حساسو پړاوونو کې ډیر رول چې ده هغه د امریکا متحده ایالات لري، چې د افغانستان ستراتیژیک ملګری ده او د قضیې یو بوت امریکایان دي.
په ورته محل دی مصالحه علي شورا مشر عبدالله عبدالله هم دی امریکا دی بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره کتلی. په دغه کتنه کې ښاغلی عبدالله ویلي چې د ولسمشر جو بایدن د پریکړې ملاتړ کوي او دغه راز یې له افغانستان سره د امریکا له همکارۍ هم مننه کړې. پرون دی امریکا ولسمشر او ناټو اعلان وکړ چې د روان زیږدیز کال د مئی میاشتې له لومړۍ نیټې د خپلو ځواکونو د وتلو بهیر پیلوي. له بلې خوا طالبانو له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د ولسمشر جو بایدن دا پریکړه د دوهې تړون څخه سرغړونه بللې او له نړیوالو یې غوښتي چې په امریکا فشار راوړي تر څو په ټاکلي وخت له افغانستان نه ووځي. طالبان زیاتوي که د امریکا له لوري د دوهې تړون نقص کیږي نو ورسره طالبانو ته هم د هر ډول لازم اقدام کولو لاره پرانیستل کیږي چې د راتلونکو عواقبو مسؤلیت به یې امریکا جهت ته راجی کیږي. د دوهې تړون له مخې امریکا مکلفه ده چې د مئی میاشتې تر لومړۍ نیټې خپل ټول سرتیري له افغانستان نه وباسي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي که امریکا د دوهې تړون مات کړ خو اوس به د طالبانو لپاره داسې لار جوړوي څو کاني یې کړي. سید اکبر اغا وویل
ما فکر باندې اوس که وګورو وزیر خارجه د امریکا چې راغلی دي حکومت ته به هم دوی کوم اطمینانونو بعضې شان کړي وي. یو دا اوسه به دا وي چې آینده که چیرې بل حکومت جوړېږي او یا دغه حکومت تر یو وخته پورې په قدرت کې پاتې کېږي، دوی به د هغو سره تړونونه دا کوي چې دوی به کومکونه ورسره کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان کورنۍ جګړې ته لمن ووهي نو غوښتنې به یې ونه منلی شي. که څه هم طالبانو ویلي چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وتنې پورې د افغانستان په اړه په هیڅ کانفرنس کې ګډون نه کوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له طالبانو افغان سیاسون ښکېلو اړخونو غواړي چې د ترکیې په ناسته کې چې ټاکل شوې د روان اپریل میاشتې په 24 نېټه پیل شي برخه واخلي. کابل ته د نوموړي د سفر مخه پر افغان سولې او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي بحث او خبرې اترې بلل شوې دي. بلینکن وروسته تر هغې کابل ته راغی چې ټاکل شوې د مئی میاشتې په لومړۍ نیټه امریکا د خپلو سرتیرو ایستل پیل کړي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
له دیو سره اوسی. د امریکای واشنگتن ڈی سی څخه تاسو د ڈی وی دغه خبری خبرونه ګورئ او اوري تاسو کولی شئ په یوټل 770B 103 چینل باندې هم زموږ خبرونه وګورئ. د مهال زو د یوې مرکې ولوري ته چې زموږ همکار سمینه احسن د میرمن اینی فورسایمر سره کړې ده، هغه د امریکای په خارجه وزارت کې وستره سفارتکاره پاتې شوې ده او په موجوده کې هغه د امریکای د څېړنیز ادارې سنټر فار استراتیجیک اینڈ انټرنیشنل سټډیز سره کار کوي. په ځانګړې مرکه کې د افغانستان نه د امریکا د پوځونو د وچتلو په لړ کې د صدر بایدن په اعلان او د دې ممکنه نتایجو سره د پاکستان په کردار هم خبرې کړي دي. راځئ چې دغه مرکه په ګډه سره وګورو. تاسو به د افغانستان نه د امریکا فوزونو د وستلو په لړ کې د صدر بایدن اعلان ته څنګه ګوري؟
زه به دا فیصله یوه غیر ذمهوارانه فیصله ګڼم. هغه به داسې شرایطو یوه نیټه اعلان کړه چې زما په خیال د طالبانو په حق کې ده او په افغانستان کې زموږ د ملګرو په حق کې نه ده.
فیصله کې خو ویل شوی چې طالبان به د څه قسمه سرغړونو په صورت کې احتساب ته مخامخ کیږي، خو دا به څنګه ممکنه شي؟
I think to be honest there are no reasonable ways that we could assure the people
of افغانستان سره چې دا به ویم چې دا هیڅ طریقې کار نشته چې موږ د افغانستان خلکو ته دا یقین ورکول شو چې طالبان به عالمی ټولنې ته جوابدار وي. د سفارتکارۍ او ترقیاتي امداد د شرایطو سره تړلو په شان ځینې لارې شته، خو تاریخ موږ ته ښودلی چې دا تګلارې دومره ګټورې نه دي ثابتې شوې.
د امریکا خارجه وزیر هم په ناڅاپي سفر کابل ته تللی او د افغانستان صدر او نورو حکومتي مشرانو سره ملاقات کې د امریکا فوزونو وتلو پس هم د افغانستان خلکو او حکومت سره د یوازې نه پرېښودو ژمنې تکرار کړې دي. دا کوم قسمه ژمنې کېدای شي؟
The most important commitment is that we continue to support the Afghan National Security Forces.
ټولو نه مهمه ژمنه دا ده چې موږ د افغانستان د امنیتي پوزونو ملاتړ جاري وساتو. نورې ټولې ژمنې به هم په دې اساس لري، ځکه چې هم افغان امنیتي پوزونه به د افغانانو د حقونو دفاع کوي. خو اوس هم هغې ته د دې لپاره لویه لاره پرته ده او هغوی اوس هم زموږ ملاتړ ته ضرورت لري. د تما کوم چې بلینکن په دلر کې د امریکا او د نړۍ په کردار پوه دی. موږ د افغانانو د مرستې لارې هم لرو، خو د امنیتي ځواکونو سره مرسته تر ټولو مهمه ده.
بیسډ آن د کرنٹ سچویشن ان افغانستان اند د اسکیلیټینګ او وایلنس،
په افغانستان کې موجوده امنیتي حالات ته په کتو چې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي او د امریکا نه علاوه د نېټو فوزونو هم هلته نه د وتو اعلان وکړو، بلخو طالبان هم څه قسمه غونډو کې د نه شاملېدو خبره کوي او د امریکا استخباراتي رپورټونه هم هلته په خرابېدونکو حالاتو فکرمندي ښایي، نو تاسو دې هر څه څنګه ګورئ؟
I think it is a terrible situation for the people of Afghanistan who want peace and they want development and they want to do business and they want to raise their families. And
Afghanistan ka khalko da para da halat khanadi ki aman gwaadi tarakki gwaadi khpal karobar o khpal bachi palal gwaadi aw zaba biya da khabar kum chi da faisla galat da zaba pa khayal da America khalko grandi ya walara ki khodal چې یا خو مونږ به د څه شرایطو حل تنوزو یا یو نه ختمېدونکي جنگ جاری وساتو چې امریکایان یې په سر کې ولاړی دا سمنه ده. مونږ کولی شو چې د نیټو پوزونو سره په مرسته کې په یو ملاتړ کوونکي پوزیشن کې مو تر هغې په لږ شمېره کې خپل پوزونه ساتلی وي تر څو چې افغان امنیتي ځواکونه تکړه شوي وي او د امن عمل سره نتیجه راوړي وي. خو د بدقسمتۍ سره اوس مونږ سره دا رپورټونه دي چې د هر یو اړخ نه وسلوالې ډلې د خپل دفاع لپاره ځان تیاروي.
د نیټو او د امریکا د فوزونو د وتلو پس تاسو د پاکستان کردار ته په کم نظر ګوري او ستمې تی لري؟
پاکستان ته مدام د افغانستان د امن په لړ کې د مهمه کردار په لړ قتل شوی دی، خو د پاکستان خپل مفادات هم دي.
Realistically, I have no expectations that Pakistan will do something that will help.
پاکستان کې زه هیڅ تمه نه لرم چې پاکستان به سمدا دکړي یا به د خپل مفادات او د پرمختګ نه علاوه نور څه وکړي. زما په یقین به پاکستان ځان ګټونکي غړي چې په افغانستان کې به یو دوستانه حکومت جوړ شي، او که چیرې انساني بحران جوړ شو نو دوی به افغان کډوال واپس ولیږي او د ملګری افغان حکومت سره به د خپل خوخي کارونه کولی شي. نو که چیرې پاکستان خپل مفادات ته ګوري نو وسه پوری په موجوده حالاتو به ډیر خوشاله وي.
So if Pakistan is looking after its own interests so far, they are very happy with this situation.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کی کھاگئی او بیا د فلیگ لاندې د کنیکټ تھنی کی کھاگئی، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا بٹن کی کھاگئی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د جی وی خبری خبرونه دوام لري ګرانو لیدونکو او لیدونکو. زو د یو بل مهمه سیمه ایز ریپورت ولوري ته چې د پاکستان حکومت په هیواد کې د امن او امان پر ځای ساتلو په خاطر د څلورو غنټو لپاره د ټولنیزو رسنیو په یو شپیر ویب پاڼو باندې بندیز لګولی وو. د کورنیو چارو وزارت په خپل حکم کې ویلي و چې نن، یعنی د جمعې په ورځ د اپریل په 14 نیټه، په ټول هیواد کې ټولنیزې رسنۍ لکه فیسبوک، واتس اپ، یو یوټیوب، انسټاګرام او ټلیګرام د سحر یوولو څخه د ماسپخین تر دریو بجو پورې بند ساتل شوی وی. راځي چې تفصیلی درشد حسین په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د کورونو چارو د وزارت چارواکو په یو حکم کې ویلي چې د اپریل په 14 نیټه به ګرد هیواد کې ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام، واتس اپ، یوټیوب او ټلیګرام ته رسایي د سحر یوولس بجو نه د ماسپخین تر دریو بجو پورې بندوي. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټۍ لخوا جاری شوی باضابطه بیان کې ویلي شوی چې د امن او امان پر ځای ساتلو او د ولس د تحفظ لپاره د ټولنیز رسنیو یو څو اپلیکیشن ته رسایي په عارضي توګه تړلې شوې ده. که څه هم د کورونو چارو وزارت په نوټیفیکیشن کې د دې بندیز وجه نه ده خودلې شوې، خو دا پرمختګ د تحریک لبیک پاکستان لخوا په هیواد کې د احتجاج وروسته د پیدا شوې صورتحال نه ورځ نیمه پس مخې ته راغلی. مطبوعات د ډیجیټل میډیا لپاره د وزیر اعظم عمران خان د ځانګړي معاون ارسلا خالد د قول لیکي دا پریکړه د جمعې د منځ پر مهال د امن او امان د بحال ساتلو لپاره کړې شوې ده. اسلام آباد کې د سوشل میډیا د صارفینو د حقونو لپاره کارکوونکي د غیر دولتي ادارې بایټس فرال یو فعال هارون بلوچ وایس اف امریکا ډیوا توای د اسلام آباد های کورټ په خپل وروستي فیصله کې هم انټرنیټ او ټولنیز رسینو تړل غیر قانوني ګرځولی وو. هغه وایي دا وخت د کورونا وبا لکه بل سکولونه بندي او ماشومان د انټرنیټ د لارې کلاسونه اخلي، د هغوی کار هم متاثر شوی دی. هارون بلوچ وایي د حکومت لخوا دا ویل چې په هیواد کې د قانون او امن او امان پر ځای ساتلو لپاره دا ګام پورته کړی شوی دی، هیڅ جواز نه لري.
بولنے کو ہم ڈیموکریسی ہیں لیکن جس طریقے سے ایکٹ کر رہی ہے گورنمنٹ وہ ڈکٹیٹرشپ کے ٹیک کر رہی ہے. اس سے پورے پاکستان میں جو 30 کروڑ عوام ہیں ان سب کی فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے رائٹ ٹو انفارمیشن بھی.
ہغوائی سنگ چی دا پاکستان حکومت دا کار کڑے دا سخکاری چی دلتا دا جمہوریت پر زی امیریت نافذ دے دا دے فیصلے لکبل پٹول پاکستان کے دخل کو معلومات تا درسائے او دا اظہار دا آزادی حق ہم متاثر شوے دے. یاد دیوی چی روانہ اونے تحریک لبیک پاکستان د خپل مشر صاد رضوی د نیولو پر ضد ټول ملک کې د تشدد نه ډکې احتجاجي مظاهرې کړې وې، او هغه وخت هم په ځینې سیمو کې د انټرنیټ او موبایل سرویسز تړلې شوې وو. تیر ورځ د پاکستان حکومت په تحریک لبیک پاکستان باندې د ترهګرې د قوانینو لاندې د بندیز لګولو اعلان هم کړی دی.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو زو د کورونا وایرس په اړه د ورستی حال ولورې ته چې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د شمیرو تر مخه د صوبې په کچه تیرو څلور وش ساتونو کې په خیبر پختونخوا کې د کورونا وایرس څخه 15 دیش کسان مړه شوې دي او 1109 کسان په دغه رنځ اخته شوې دي. راځي چې تفصیل یې د عبدالرزاق په ریپورت کې په ګر سره واورو.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې له خوا جاری شوو شمیرو تر مخه د کورونا وایرس پرنس تیر یو شواروس کې 1110 تنان اخته شوې دي او د سره د ناروغانو مجموعي شمیره 1,03,500 ته رسیدلې ده. د غشمیرې ښایي چې په تیرو څلور شو ګنټو کې 15 ناروغان د کورونا وایرس نه مړه شوي او د مړه شوو تنانو تعداد په پختونخوا کې 2,00,00 ریکارډ شوی دی. د مردان میډیکل کمپلیکس ډاکټر جمال ناصر وی ویډ وته ویل چې په لومبۍ او دویمه صفه کې خلکو غنی غونی نه ډډه کوله او ماسک اچولو باندې عمل کولو، خو په موجوده خطرناک صفه کې وس خلکو احتیاط کول د پامه غورځولې دي.
غټه وجه دا چې انیشل کم شروعات کې موږ سره مرز راغلی تیر شوی کال، نو احتیاط خلکو کو، خو دا غي برعکس سونه چې مرز خطرناک شو، مرګ ته سیوا شو، نو خلکو احتیاط کم کو. زما دې ته دا درخواست دی چې احتیاط مرض خطرناک شوی دی او د مرګ تعداد هم پکې سیوا شوی دی. احتیاط زما په خیال د پیلن زیات ضروری دی چې وشي، دا غي فائدہ بسې مرض به کم شي، د خلکو دا کم رویه ده د مرض طرف ته چې دی لگا پوزیټیو یا مثبت رویه شروع شي.
نو مول زیات کړه کرونا وایرس زیات نقصان انساني وجود کې پلپوسانو او د سا اغستو نظام ته رسوي چې له عملی زیاتره مریضان ژوند له لاسه ورکړي.
تیر شوی چې کوم شروع کې موږ سره غلې او اوس چې کوم وایرس ته، نو اکثر هغه شان دغې دي لکه دونه زیات فرق پکې نشته. مین چې دې کوم ټارګټ دی یا کوم ځای چې کوم دا نقصان کوي، نو پیپلی دي صحیح ده. دا دی چې نور بدن ته نقصان رسوي لکه اډوکو کې اډوکو باندې درد دونه زیوای. ډیر مریضان موږ سره داسې رااله چې خېټه خراب وي، ځینې دی چې تشه تبي، خو غټ اهم چې کم زمنګ کم دا مسله پیدا کوي په بدن کې، نو پیپلی دي اکشن لکه موږ ته په ایکس ری ښکاری، مریض ته ټوخی کیږي.
طبي چارو پوهان وایي د کورونا وایرس خورېدو مخنیوي لپاره باید خلک د مخ پټولو ماسک کاروي، یو بل نه شپږ فوټه فاصله کې اوسي او بار بار لاسونه وینځي. د چارواکو تر مخه دا مهال د پېښور الارچ هسپتال کې د کورونا وایرس لپاره مختص 401 بیډونو باندې 315 مریضان داخل دي. هم دغه شان د پېښور خیبر ټیچنګ هسپتال 106 بیډونو کې 103 باندې د کورونا وایرس نه ناروغ شو مریضانو درملنه روانه ده. د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې 2 ورځې دی په 155 مختص بیډونو کې 113 باندې د کورونا ناروغان داخلو. په خیبر پختونخوا کې د کورونا وبا د لپاره ټاکل شوی فوکل پرسن یا ویان ډاکټر اکرام الله خان وی ویډ وته ویل کچري عام اولس په اس او پیز یا سپارښتنو عمل نه کوي، نو حکومت به ضرور سختۍ نه کار واخلي.
زمو خلک هغه سي ریسپانس نه ورکي، هغه تعاون نه کوي، مداغي د وځي تر څو شي نه مخبر روان دي. او کدا یو ټایم به دا سي راځي چې بیا به ډېر غراني نه بیا حکومت سختین کوي د اس او پیز امپلیمنټیشن لپاره هم اکشن اخلي. دا سمارټ لاک ډاون سي دي یا لارجر لاک ډاون سي دي دا هم بیا کوي. نو دا چا بیا ټول کمیونټی ته نقصان ورسوي کنه بیا څو بندي.
په پاکستان کې د سرکاري شمیرو تر مخه تیرو سلیرو شو ګڼټو دوران د کورونا وایرس نه د هیواد په کچه 15,340 تنه ناروغ شوي او 110 تنانو د غیرنز له عمله ژوند له لاسه ورکړی دی. شمیري ښایي چې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس نه تر وسه پورې 1,05,120 تنه ناروغ شوي او 15,920 په د غیرنز اخته تنان په حق رسیدلی دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
ډیوا قدرمنو کتونکو،
پاکستان، افغانستان د کووېډ 19
بندیز دی، په کاروبارونو بند دي،
کورونا وایرس د امریکان لپاره
ماسکونه لګولې دي، خلکو خپل حفاظت کړی دی. وسره اوسه د ټوټر دلاري د فیسبوک دلاري.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او تاسو کولی شئ د ډی وی ټولې ټلویزیونی خبرونه په خپل کور کې په یو ټل 770B 103 چینل باندې هم وګورئ. او که تاسو کوم ستونزه لرئ او دغه چینل نشئ نیولای نو تاسو کور ته نږدې کوم هم چې د ډش ټی وی مستری وي هغه سره تاسو اړیکه نیولای شئ او کولای شئ چې دغه ستونزه ورسره حل کړئ. نو تاسو ته باغوی د دې طریقه وخی چې څنګه کولای شئ په خپل کور کې دغه چینل خپل ټی وی باندې ونیسي او وی ګوري. د ډی وی ټوله خبرونه با تاسو کولای شئ څلر ور ساته په یوټل سټ باندې وبینئ، ځکه دغه موږ په تکراری ډول باندې په یوټل سټ باندې اخی وی او تاسو کولای شئ چې کله هم وغوړی دغه خبرونه وګورئ. او د دې ترڅنګ بي بي چیرینو خبرونه کې د ټلیفون د لارې هم کولای شئ چې برخه ولري. د محل زو یو بل ریپورت ولوري ته چې د هیواد د نورو کاروباري مرکزونو په څیر په پیښور کې د خارجي توکو د ټولو لوی تجارتي مرکز کارخانو مارکیټ هم د کورونا وایرس په تیزی سره د خوریدو لکبله کاروباري توګه باندې سخت اغیزمنه شوې ده. دوکاندار وایي چې دوی ته سخت مالی زیان وخت دی. راځي چې تفصیل د ابراهیم شنواری څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د خیبر ضلع او د پیښور په پوله باندې را جوړ کړی شوی د کارخانو مارکیټ نه یوازې د پیښور بلکې د خیبر پښتونخوا د ټولو نه غټ د خارجي توکو تجارتي مرکز دی. دغلته د پیښور او د خیبر پښتونخوا په شمول د هیواد د مختلفو برخو نه اخیستونکي د خارجي توکو لپاره راځي. خو لکه څنګه چې په ګډ هیواد کې او پاکستان کې د کورونا وایرس د خورېدو له وجې کاروبارونه اغیزمنه شوي، دغسې دلته د کارخانو مارکیټ په دغه تجارتي مرکز کې هم کاروبارونو ته ډېر زیان رسېدلی. راځئ چې د دغې مارکیټ تاجرانو او دوکاندارانو سره د هغوی د کاروبار او په هغې باندې بد اغیز په حقله پوښتنې وکړو.
زما نوم صلاح الدین دی او د کپړو کاروبار کوم په پیرانو مارکیټ کې. او د کرونا د وجه خو زموږ په مارکیټ باندې ډېر زیات اثر غورځېدلی، ځکه چې څه دوه ورځې پکې مارکیټ هم بند شي، ټایمونه هم کم دي او خلک هم ډېر نه راوځي. نو زموږ د سیزن ورځې د خو په دې کې کار ډېر زیات خراب شوی، کم از کم 50% فرق راغلی دی په دې کې. نو دا ډېر موږ باندې اثر غورځېدلی.
د کارخانو مارکیټ په دغه تجارتي مرکز کې موږ سره واخیستونکي هم موجود دی. راځئ چې دغه نه پوښتنه وکړو چې هغوی څه محسوس کوي چې دلته په کاروبار باندې څومره اثر غورځېدلی او دوی د کوم ځای راغلي. رور اول سره خپله پیژندګلوي وکړي چې نوم څه دی، د کوم ځای راغلي او څومره فکر کړی چې کاروبارونه په ټول پاکستان کې او چې کوم ځای تاسو راغلي کارخانو مارکیټ کې څومره په هغه باندې د کورونا د وایرس د وجې اثر غورځېدلی دی.
جی بسم الله الرحمن الرحیم. نوم جی زمانه زیر د سواد سره تعلق ساتم او د کورونا د وجه هرو تاسو ته ماشاءالله مارکیټ معلوم دی ډیر زیات تقریبا چې 70-80% د مارکیټ بالکل ډون دی. نو مونږ خدای راځو چې سودا خو د نور خلک ډېر حالاتي نن سبا ډېر ډون دی جی. نو الله دې په مونږ په تاسو ټول رحم وکړي.
د کارخانو مارکیټونو په دغه مارکیټونو کې تقریبا د شل نه زیات واړه واړه او لوی مارکیټونه دي. چرته چې د دغه ځای د مارکیټ د مالکانو او د یونین ممبرانو د غړو په وینا تقریبا د شپږ گزر نه زیات تاجرانو دوکانداران دي. د دوی سره په زرګونو په شمیره کې نور هم کارکونکي دي. خو چې د کله نه دغه کاروبار اغیزمنه شوی دی نو دا دوکانداران چې هغوی سره کارکونکي یا د هغوی سره چې کوم نور نوکرانو هغوی هم د دوی کار له لاسه اخیسته دي او د سلګونو په شمیره کې خلک بیروزګاره شوي دي. د خپل همکار هاشم علي سره ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا، دیوا.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسیدلې. خبرونه وروسته تاسو د کوربا نصر الله خان سره د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کولای شئ چې وګورئ. او د دې ترڅنګ ټلیفونونه هم کولای شئ په دې خبرونه کې د ټلیفون د لارې هم برخه اخیستلی شئ او د موضوع په اړه تاسو هم کولای شئ خپل نظر په خبرونه کې شریک کړئ. زه تاسو قربانه منظر شهید سره د پروډوسر عبد حسین تاسو نه خپل اجازه ته تاسو په لوی الله سپارم. سلوړه او bottom scene.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا رادیو ده د لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. ګرانو قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، په پاکستان کې په سخت دریځ ډله تحریکی لبیک باندې بندیز لګولې شوې ده، خو د دې سخت دریځ د لاسه په پاکستان د څومره زیات نقصان اوریدلې ده، پاکستان په ټوله نړۍ کې د دې څومره بدنامي شوې ده، د دې سخت دریځ وجه سره دا ولې دومره زیاته ده په پاکستان کې، د دې نه د خلاصون لار بسوي، په دې ټولو باندې به خبرې کوو. زموږ سره ډاکټر خادم حسین صاحب را سره دی چې څېړنکار دی، د عوامي نېشنل پارټۍ سره تعلق دی او په دې سیزنو باندې ډېر ژور نظر ساتي، خپل کتابونه هم لیکلي دي. نغې ته به هرکلی وایو، ستړی مشې، په خیر راغلی ډاکټر خادم حسین صاحب. ډاکټر صاحب، په سخت دریځه ډله تحریک لبیک بندې ته تاسو په څه نظر ګورئ؟
ګورې دې داسې یو غړی ته حکم وګورو، نو د سخت دریځه بندیز په دې حواله دې ته خوشایند ویلې شو یا ورته هرکلی ویلې شو چې بندیز نه داسې یو تاثر راځي چې ګینې ریاستی ادارې یا ریاست یا حکومت دې ته په بد نظر ګوري. دا بد نظر باندې قتل بذات خود یو خوشایند عمل دی، خو دې سره سره دا ډېره زیاته مهمه خبره ده چې په دې خامخا سوچ او غور او فکر وکړو چې دا آیا صرف د خلکو د نظر بلې غاړې ته یا توجه بلې غاړې ته د اړولو لپاره ده، که دا واقعتا په دې باندې بندیز دی، او آیا دا بندیز به د نورو ډېرو د عمل سره تړلي نورو ډېر داسې پالیسۍ او بیانیه او عمل د ریاست او د حکومت آیا هغه به مر سره بدل شي که بدل بنی شي؟ نو دې ته به کتل کې را روان وختونو کې به د دې نتیجې سره وځي، آیا دا به یو بل نوم سره بیا مخې ته راځي؟ آیا د سفریزه په حواله یا چې کوم پالیسو نه او کومې بیانیې نه او کوم عمل نه سخت دریځي را ولاړه شوې ده، را پیدا شوې ده، آیا هغه به هم بدلېږي که نه؟ دا د یو بل نوم سره یا نورو نومونو سره مخې ته راځي او د سرکریزای عمل به په مخ کې رواني، دا بریاست نه بدلي، آیا داسې به کیږي که نه؟ بنیادی پالیسۍ په ټولو غاړې ته اشاره ده.
ډاکټر صاحب، یو خبره خدا وا چې مخکې په دنننۍ چارو کې به مذهبي ډلو لاس وهل، وس بهرنۍ چارو ته هم لاس اړولې دی، وایي چې د فرانس سفیر دی وزي په دې ملک کې نه پاتې کیږي، د دې سره پاکستان څومره بدنامي کیږي؟
ګورې چې دا داسې ده چې د سخت دریځۍ پوره عمل چې دی که نه، د مذهبي سخت دریځۍ په خصوص د پاکستان کې، هغه د هغې بنیاد په دوه دریو سیزونو ولاړ دی. یو بنیاد دا دی چې د ټول دنیا کې په عمومي توګه او پاکستان کې په خصوصي توګه یو شانوالی راولي، یعنی ځایي کلتورونه، ځایي ژبې، ځایي ثقافتونه، ځایي رنګارنګي لباسونه، عقیدې، فکرونه او نظرونه، دا ټول سره یو شان کی، او که فرق یو شان کی نه، د هغې لپاره د زور استعمال کی، د هغې لپاره د جبر استعمال کی. یو دا ډېر مهم اړخ دی د پاکستان کې د سخت دریځۍ. بل مهم اړخ یا بل عنصر پاکستان کې د سخت دریځۍ دا دی چې دا ولاړ دا په عالمي تنهایی، یعنی یوازې والی باندې، چې د ټولې دنیا نه بیل شي او ځان له یو معیشت او ځان له یو اقتصاد او ځان له یو تهذیب او ځان له یو سیاسي لارې چارې ولټوي، کومه چې دراصل په دې دنیا کې ممکنه نه ده، لکه دا امکانات نه لري چې په دې دنیا کې یو ملک یا یو هیواد یا یو ریاست ځان له جوړ کړی شي. خو پاکستان کې چې کومه سخت دریځي ده، او دا به چې شاید په نورو ملکونو کې هم وي، هغه په دې ولاړه ده چې څنګه یوازې کړي، لکه څنګه دا د نورو ملکونو نه، د نورو تهذیبونو نه، د نورو دنیا نه، د نورو معاشیاتو نه جدا کیو پیل کی. او بله په دې کې دا ډېره زیاته مهمه خبره ښکاري چې څنګه وکړی شي چې دلته په ساختونو قبضه وکړي او په زور د زور د لارې، د قوانینو د زور د لارې، د ادارو د زور د لارې خپل نقطه نظر ثابت کړي، خپل نقطه نظر نافذ کړي. او دې سره سره دا هم د پاکستان سخت دریځۍ کې مهم عنصر دی چې څنګه وکړی شي چې نور ټول کوم عقیده چې دی لري او کوم مکتبه فکر سره چې دی تعلق ساتي هغه مکتبه فکر او هغه عقیده په ټول ملک او په ټول قانونو او په ټول عقیدو نافذ سکول غواړي او هغه نوري عقیده تاد یو بل په نظر کې کتل غواړي د ادر په نظر کې کتل غواړي او هغه نور ټول چې دین مختلف وي هغه خپل دښمن ګڼي او یو بل عنصر دا دی چې دا همیشه ماضي غاړي ته ځي دې دا همیشه درستنه خبره کوي دا د مخکې نظر یا د پرمختللي نظر په ضد ولاړي نو د جدیدیت په ضد ولاړي نو د ټکنالوژي په ضد ولاړي اگر چې ټکنالوژي د خپل ځان لپاره استعمالوي خود ٹیکنالوجی پر ضد وی او دی ماضی ماضی پرستی پر کٹی روی نو دا یو سو عناصر داری زیاد مهم وی نو دا عمومی طور پاکستان کی چه سمر سخت داری زی دلی دی دا دی نور ملکونو سرا لکه دا ادر کی دا بیل کی دا جدا کی دا یوازی کی او ماضی پرستی غاری تبوزی نو دی معاشی و سیاسی و سماجی و طولنیز و کلتوری دیر لوی زیانونا دی ملک ترا پیخشی بی دی او سمرا پیخی گی که دا عمل اونو ترولی شی نو معاشی طور بم دا ملک یوازی پاتی شی سیاسی طور بم دا ملک یوازی پاتی شی تزدیراتی طور با استراتیجیکی طور بم دا ملک یوازی پاتی شی او دی سرا با پاکستان نور ملکونو سره کوم څه تجارتي اړیکې لري یا نور ملکونو سره کلتوري اړیکې لري یا نور ملکونو سره سیاسي اړیکې لري هغه ټول به سره متاثر کیږي.
ډاکټر صاحب یو خبر بل د زیات ویل کیږي چې په پښتانه چې په ټوله نړۍ کې مشهور کړي دي چې دا سخت دریځ دي یا ترهاګر دي خو کله چې په پښتنو کې دا سخکاره ترهاګر مړ شوی دی یا سخت دریځ مړ شوی دی نو دا غي ډیره وړه جنازه وی یا جنازه کیږي هم نه ډیر په کم تعداد کې ول خلک راځي بیا چې په پنجاب کې څوک د سخت دریځ مړ شنو الته دا غي ډیره غټي غټي جنازې کیږي د دې وجه څه ده؟
چې چونکه پنجاب د ریاستی پالیسو یا د ریاستی بیانیې د پاره تر ټولو غټ کندوټ دی یا تر ټولو غټ ځای دی دا غي د وژنا اغل تر ریاستی بیانیې کاغذ د میډیا په ذریعہ دا کاغذ د تعلیمي نصاب او نظام په ذریعہ دا کاغذ د سختریزه ډلو د وجود په ذریعہ دا نو هغه ټول په پنجاب کې ډېر په واضح شکل کې موجود دي دا اخیر ویو کې دا موجود دي چونکه دا مین لینڈ دی مرکزی لړۍ یا مرکزی دارې پاکستان وایي کنه نو دا مرکزی لړۍ پاکستان یا مرکزی دارې پاکستان یا سنٹرسٹ پاکستان یا مین لینڈ پاکستان په دې کې د ریاست ادارو هغه ټول بیانیې په جوړ شکل کې موجود دي اگر چې دغه بیانیې په نتیجه کې چې کم سخدریزه وسلوالی په راځي په نظر په نتیجه کې کوم سخدریزي د سخدریزه فکر نه راولاړه وسلوالی راځي او هغه د تزوراتي ګټو د پاره او سیاسي ګټو د پاره ریاست په کار راولي نو هغه د پاره بیا داسې خاورې استعمالي یا داسې ځایونه استعمالي چې هغه د مرکزي لړۍ نه لري وي لکه هغه د پاره پښتونخوا استعمالول هغه د پاره بلوچستان استعمالول هغه د پاره جنوبي پنجاب استعمالول مین لینڈ پنجاب د دینا اگر چې دغه سخدریزي د ریویو شکل کې موجود وي ځکه چې په نصاب کې موجود ده ځکه چې په میډیا کې موجود ده ځکه چې په سخدریزه ډلو کې موجود ده او تاسو یو بل عمل تخیل وکړئ د سخدریزه د فکر بنیادی فکټرین ور تاسو ویلې شي چې هغه په دې مرکزی پنجاب کې دی شمالي پنجاب ورته ویلې شي یا ورته مرکزی پنجاب ویلې شي کاغه تاسو ګوري د جماعت اسلامي مرکز دلته دی د سپاه صاحب مرکز دلته و د انصار الاسلام یا حرکت المجاهدین مرکز دلته و که تاسو ګوري نو تبلیغي جماعت مرکز دلته دی که تاسو ګوري نو د اهلي حدیث مرکزونه دلته دي که تاسو ګوري نو یو بند غټه غټه مدرسې او مرکزونه دلته موجود دي نو د دې د څه تاسو ګوري نو که تاسو ګوري د هر هغه فکر چې هغه سخدری زده دی که هغه هر مکتبي فکر سره یا هر فرقې سره تعلق ساتي دا غي بنیادی مرکز پنجاب کې دی نو د ریویو په حساب د نصاب په حساب او د سخدری زده لو په حساب پنجاب کی سرغریزه رزگی دا ډېر جوړې د نکلي دي او څنګه چې مارز کو جب چې بیا د دې په نتیجه کې کوم وسلوالی مسترازي او یو قسمه هغه وسلوالی او غډلې د تزویراتي مقصدونو لپاره په کار راولي په ګوانډي ملکونو کې راځي لپاره په کار راولي په افغانستان کې که هند کې کلو ملکونو کې او د پراکټیس په توګه کار راولي، نو بیا هغه د پاره واړه واړه ځینو پښتو پاکي او بلوچستان جو نور ځینو کې جوړ کی سینکم جوړي، او دغه شان د تجارتي مقاصد لپاره بیا هغه ډلې په کار راځي. نو هغه اغل تا په پنجاب کې، پښتونخوا کې، بلوچستان کې، په سندھ کې، یا په جنوبی پنجاب کې هغه ډېرې جوړې نه کوي، ځکه چې هغه ته د هغې ځایي کلتورونه ډېر زیات مضبوط دي. لکه پښتونولي ډېره زیاته مضبوطه ده، لکه د سندھ خپل کلتوري ساختونه ډېر زیات مضبوط دي، لکه جنوبی پنجاب ساختونه، کرایکي ساختونه ډېر مضبوط دي. هغه هغه رویې نشي ماتولې دغه سطحي سردریزي. نو د دې د وجې نه چې کله دلته څوک سردریزه ډله یا وسلواله ډله دا څوک بیلي کې هغه ګراوند کې بیلې کېږي، که هغه فوجي عملیاتو کې بیلې کېږي، یا که هغه پخپله بیلې کېږي ځي له منځه، نو د هغې څه داسې ډېرې زیاتې نتیجې یا ډېر خفګان یا ډېر داسې رد عمل یا غبرګون په نظر نه راځي. نه پښتونخوا کې، نه بلوچستان کې، نه سندھ انټیریر کې، دننه سندھ کې، او نه سرای کې بیل کې دا زیات په نظر مونږ ته راځي په مرکزی پنجاب کې یا په شمالي پنجاب.
ڈاکٹر صاحب زمو سرا وسی یو وڑکې ونته رپورٹ ته، ویډیو رپورٹ زمو همکار ارشد مومن را لګلې. دا ګورو او رو بیا راځو خبرونه په وړاندې بوزو.
په پاکستان کې تحریک لبیک پاکستان په وروستیو ټاکنو کې پنځم لوی ګوند او نږدې 2.2 میلیونه ووټونه یې اخیستي وو، خو اوس پرې د پاکستان حکومت لخوا بندیز لګولو اعلان شوی او دا یو ترهګره ډله ګرځولې ده. د تحریک لبیک لخوا د ډلې مشر سعد حسین رضوی د نیول کېدو وروستو په ملک کې احتجاجي مظاهرې پیل شوې وې، چې په کې لویو ښارونو کې لارې بندې کړې شوې وې. پولیس اهلکار د ډلې د غړو لخوا نیول شوي او د سو اهلکارو د وژل کېدو رپورټونه هم ترلاسه شوي. څېړونکي وایي په دې مذهبي سختدریزه ډلې بندیز به کوم ژور اثرات ونه لري. دوی وایي دا ډله به لکه د لشکري جنګ وي، جومات الدعوا یا نورو سختدریزه له قانونه ګرځول شوو ډلو په څېر به په کوم بل نوم سره فعالیتونه جاري وساتي. څېړونکو خبریال شهرزا شاوی د بندیز باوجود هم پاکستان کې دغه سي سختدریزه ډلې د خپل سوچ په بنیاد ژوندۍ پاتې کیږي او په لویانه ورځ تر بل زیاتېږي.
هغه په کار دی چې د ریاست، د ریاست ادارو او د حکومت چې کوم طاقت ورل کې دي، په کار دی چې دا وي سوچ بدل شي. دا وي د سوچ نه تر کومه پورې د انتها پسندي او بنیاد پرستی نه دی وته، نو تر هغه پورې که موږ په ډېرو تنظیمونو باندې پابندی ولګو، نو هماغه تنظیمونه بیا راشي او په نوي نوم باندې بیا خپلې کارروۍ شروع کړي، یا که نوم هم نه لري نو بې نومه لګیږي او په معاشره کې بنیاد پرستی، انتها پرستی او شدت پسندی چې کومه ده هغه پروموټ کوي.
څېړونکي وایي تحریک لبیک پاکستان په بنیادي توګه د صوفي مسلک سره تعلق لري، خو د ممتاز قدری د پنجاب گورنر د وژلو وروستو د دوی فعالیتونه زیات او د تشدد نه ډک شوي دي. څېړونکو د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد علي عمران بنګش وایي د تحریک لبیک پاکستان زیات اثر رسوخ په پنجاب کې لیدل کېږي او حکومت ته پکارو چې د بندیز په ځای دغه خلکو سره خبرې اترې کړې وي او د مستقل حل لارې لټولې وي.
پاکستان کې به ډېر زیات نقص امن چې کومه لانجې دي اب مخکې راځي، ځکه چې دوی سټریټ پاور شته او چې سټریټ پاور کوم جماعت سره وي هغه به لائن آرڈر شوم جوړي. خو پابندی د دې ما په خیال هغه نه وو، ځکه چې موږ ګورو ډېر داسې جماعتونه دي چې وزارت داخله په پابندی ولګي هغه به نوې نمونه سره راشي.
د تشدد نه ډک احتجاجونو او په تحریک لبیک پاکستان د بندیز دوستو په ټولنیزو رسنیو او میډیا باندې هم توده بحثونه راپورته شوي دي. دوی د احتجاج کوونکو لخوا په پولیسو د تشدد او عام ولس ته مشکلاتو جوړولو غندنه کړې او ویلي دي دا د کلونو راهیسې د ریاستي پالیسۍ نتیجه ده چې د سخت دریځۍ ملاتړ یې کوو او نتیجه یې اوس په دې شکل کې مخې ته راځي. وتلی سیاستمدار افراسیاب خټک په ټویټر لیکلی د تیرو تجربو په رڼا کې ویلی شي چې د بندیز وروستو د داسې ډلو فعالیتونه لا نور زیات شي او د داسې ډلو په اړه ریاستي پالیسیو کې بنیادي بدلون د حل لاره ده. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
لوایس اف امریکا ډی ودا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. زمو سره ډاکټر خادم حسین صاحب را سره ده چې استرنکار ده په دې اړه باندې ډیر جوړ نظر لري. دا غینه پښتنو کو ډاکټر صاحب په پاکستان ته د سخت دریزی او بیا خاص کر پښتنو ته څومره زیات نقصان رسولې؟
ګورې چې نقصان خو به اوهمه خو دې نه مخکې یو خبره کومه چې راپور کې دا خبرو شو نور چې کوم منورین ترګور دي هغه دا خبره کوي. بنیادی وجه څه ده؟ سخت دریزی په پاکستان کې څنګه مخې ته راغله؟ دا ډیره زیاته مهم سوال دی چې دې سوال باندې غور کړی شي، ځکه چې دې سوال سره دا عمل تړلی دی چې تر څو پورې دغه بندیزونو لګولو عمل په بیلابیلو شکلونو کې بیا بیا مخې ته راځي او دا ځینې نتیجې مخې ته نه راځي، دا ځینې مثبتې نتیجې مخې ته نه راځي. نو د دې بنیادی وجه څه ده؟ بنیادی وجه دا ده چې پاکستان مقتدره د ډیر اول نه یو کوم پرستیری اتلتی کوم پرستی چې جوړول نه لري کې یو کار خو دا وکړه چې دا د مذهب په ذریعه داسې وکړی شي چې ځایي کلتورونه او ځایي ژبې او ځایي تهذیبونه او ځایي شناختونه دا مات کړي او دغه شان نرشان یو قسمه کوم پرستی چې هغه ته پاکستانی اسلامي کوم پرستی دی وای هغه پاکستانی اسلامي کوم پرستی مخې ته راولي. د دې لپاره د مذهب د بیلابیل ډلو استعمال کو دای په نصاب یو دای دی لپاره تاریخ مسخ کو دی لپاره مدرسې جوړې کو دی لپاره مکتبونه خلاص کو دی لپاره تحقیقي ادارې خلاصې کی او دی لپاره ډېر لوی انویسټمنټ کو دویم چې کوم د پاکستان په پالیسۍ کې بنیادی کوم ځای نه چې خبرېږي راغلی غدا ده چې څنګه وکړی شي مقتدره چې د سیاسي مقاصد لپاره یعنی د بازو سیاسي عمل د ماتول لپاره او د خپل خوخي د سیاسي عمل مخې ته راوستو لپاره د سیاسي ګټو لپاره د مذهب استعمال وکړي. نو بنیادی ځای سیاسي عمل جنون سیاسي عمل ماتول لپاره سیاسي ګوندونو ته د نقصان رسولو لپاره د بنیادی نمائندګۍ کوم حق چې د خلکو د ولس واکې د ماتول لپاره د اسلام یا د مذهب مخې ته راوستو هغه سخت دریزه توجیه مخې ته راوسته تشي مخې ته راوسته او د هغې استعمال سره هغې داسې ګڼل چې خپل سیاسي مقاصد ترلاسه کړي. او درېیمه خبره دا ده په دې کې چې څنګه وکړی شي چې دغه سخت دریزې ډلې او د دې سخت دریزې په نتیجه کې چې کوم وسله والې ډلې منځ ته راځي هغه وکړی شي چې د پراکسیس په تور ګاونډي ملکونو کې په کار راولي، د خارجه مقاصدو لپاره په کار راولي. په اسانو ټکو کې ورته وایم د تیشوي بلا مدینه دا کوشش کوي چې څنګه د طالبانو په ذریعه کابل فتح کړي. دغه عمل د درې واړه عملونه یعنی یو قسمه ریاستي کوم پرستی جوړول، مذهب د سیاسي مقاصد لپاره استعمالول او سردریزي ډلې تجویراتي یا ستراتیژیکي ګټو لپاره په کار راوستل، دا درې داسې پالیسۍ چې د هغې په نتیجه کې بیا په نصاب کې هم بدلون راوستی شو، نصاب هم د دې لپاره جوړ کړی شو، بیا په میډیا کې هم دا بیانیې په مخکې لاړه او بیا د سردریزو ډلو په ذریعه هم دا بیانیې په مخکې لاړه. او د دې ځان دا وشه چې یو غاړې ته خو پاکستان په ټوله دنیا کې یوازې پاتې شو، بلې غاړې ته دا ځان وشه چې ځایي کلتورونه مات کړی شو او چې کومې ګټې د ځایي کلتورونو نه او د ځایي پیداواري عمل نه مخې ته راتلې شوې چې په هغې معیشت مخې ته بوتلی شو هغه معیشت مات شه. بل لوی تاوان دا وشه چې د ګاونډي ملکونو سره اړیکې تجارتي اړیکې چې کوم وجنه کاروبار په مخ کې تلی شو هغه ډېر زیات په مخ کې مات شو، یعنی ډېر زیات مات کړی شو. پاکستان په منطقه کې یوازې پاتې شو. بل دا وشو چې یو جنګي جنون یو جنونیت یو لیونتوب چې کوم مذهبي لیونتوب ورته ویلی شي هغه په ټولنه کې دننه لاړو او هغه مذهبي لیونتوب دراصل فرقه پرستی کې بدل شه او فرقو دننه یو قسمه یو سیبل واسطه اختیار کړ او بیا دا نتیجه وشوه د هغې چې څه ډلې بیا داسې هم جوړې شوې چې هغې د پاکستان په زمین کې د امریکې خلاف جهاد جایز دی، د پاکستان خلاف هم جهاد جایز دی. داسې قسمه منطقه مخې ته راغی او بیا دلته د یو داسې عمل شروع شو، یو داسې بارود خلاص شو، یو داسې اٹھه خلاصي شي په دې ټول عمل کې چې هغه سره د جنگ اقتصاد جوړ شه نو په پښتونخوا کې او بلوچستان کې په ټول پاکستان کې په زړګونو خلکو په خصوصي توګه د پښتنو د پښتنو چې کوم بنیادي ځای کلتور داغي جبوا داغي کړو داغي سیاسي عملو داغي مدنياتو داغي معيشتو او داغي قانون او داغي خلکو هغه هغه کډیر لوی تان په زړګونو خلک مټړی شو په لکونو خلک کډوال کړی شو او پورا یو ډیموګرافیک یو د اباده یو بدلون په دې منطقه کې راغی او هغه سره دا شو چې پاکستان یو غړیتہ سیاسي عدم استحکام ښکار شو سیاسي استحکام د منځ لاړ ماشین انحصار راغی ان معیشت بالکل پټه پودری ده نن تاسو ګوري چې بازار ته ځی تاسو او خلک ګوري او دا شرط مارو دا پوره ډلې ګوري او دا فوج ګوري تاسو به حیران پریشان شي زرب متنګ شي تومره معیشت لاندې را پریوته دي چې څو بازار ته تلین شي مزدور ختم شي بیروزګاری شي نو معیشت مات شي او دې سره سره دا جوړو چې پاکستان دی سي د نورو ملکونو په نظر کې د اعتماد قابل پاتې شو اوس ک د فرانس په ملګرتیا کې یورپ هم دا فیصله وکړي چې پاکستان سره به نورې معاشي اړیکې نه ساتو نو دا هی نتیجه به سي هغه په خپل تاسو تصور کولی شي.
ڈاکٹر صاحب دا کیسې چې تاسو کوم وکړلې چې پاکستان د دومره زیات نقصانات ورسېدل خو دا سخت دریزی یا دا ترهاگری دا خو پخپل نه ده شوی د دې شاته هم د چا لاس او د دې ذمہوار سوق دی پریاست کې
پریاست خو د دې ذمہوار مقتدره ده مقتدره د ډیرو عواملو نه جوړه ده پاره کې هغه خلکوم شامل دي کوم چې د پاکستان سلامتی ته روسره تعلق ساتي کینې د پاکستان فوج هغه کې هغه خلکوم شامل دي کوم چې غټ غټ سرمایه‌دار دي دلته غټ غټ صنعتکار دي دلته غټ جاګیردار دي دلته بیوروکراسي دي دلته دا ټول د دې ټول مجموعه ته تاسو مقتدره ویل شي او د دې مقتدره په شا په د لادل وختونو کې عالمی مقتدره ملاړه وا لکه دې تر په یو وخت کې امریکایي مرسته کړې ده دې تر سعودي مرسته کړې ده دې تر ایران مرسته کړې ده او دغه شان مختلف ملکونو دې تر مرسته کړې ده نو دا د لادل وختونو کې د بلادل مقاصد لپاره عالمی قوتونو او د پاکستان مقتدره د خپل سیاسي مقاصد لپاره د اختیار خپل لاس کې د ساتلو لپاره ولس دی اختیار کول د پاره د ولس وسیلو پاکستان کې د ولس وسیلې په خپل لاسو کې او د خپل ځان د پاره د استعمالولو د پاره او د غشان په منطقه کې د خپل اثر او رسوخ د قائم ساتلو د پاره د نفوذ د پاره د ټول عمل کې او غیر سره په لکونو انسانان کډوال شو په زرګونو انسانان مړ شو اقتصاد مات شو د جنگ اقتصاد پیدا شو سیاست بیخی به انتشار ختار شو او طولنا دمین تنا مات شوا پا فرقو کی تقسیم شوا او فرقیز جوڑی دلتا دیر زیادی چوری شوی او داغی دو جنا یو جنونیت من استراغی نو که اس دا بندیز لبول غواری دا بنیادی پالیسی کم اتشما اشارو که دا بنیادی پالیسی را بطلو غواری
ڈاکٹر صاحب مخ کی خوب خلق ویل چې د مدرسې نصاب دی بدل شي زکه چې په دغه کې سخت دریزی ده خو چې کله د مشال خان واقعیا شوه دو داسې داسې نوري واقع مخ ته راغله نو دین خدا ښکاری چې د یونیورسټو نظام د مدرسو نه مخ کې بدلول پکار دی د دې مسلې حل بسوي
ارزه دی چې کوم ریاست د خپل تجزیراتی یا ستراتیژیکی ګټو لپاره او د خپل سیاسي ګټو لپاره او په منطقه کې د اثر او د نفوذ لپاره او په وسیلو د خپل اختیار لپاره او په واکو اختیار په خپل لاسو کې د اخیستو لپاره مدرسې جوړې کړې دي یا مدرسې سہولتګاري کړې ده دا ری فاندینګ کړې ده هغه په مخکې بوتلې دي هغه ته لاره نه دی نیولې دا غیر ریګولیشن نه دی کړې دا غیر رجستریشن نه دی کړې دا غیر حساب کتاب نه دی کتلې یا دا غی نگرانی نه کړې یا دا غی څارنه نه کړې او مگر یا ست یا ریاستی ادارو یا اونده غیر ریاست په خوخه دغه نصاب هم جوړ شوی دی کوم چې په سرکاري ادارو کې دی، کوم چې پوهنتونونو کې دی، کوم چې سکولونو کې دی، کوم چې مدرسو کې دی، او نظام هم د تعلیم هغه شان جوړ شوی دی. خو دې سره یوازې د تعلیم او د تعلیم نظام او نصاب نه دی، دې سره تاسو وګورئ چې د میډیا الکترانیک میډیا ده که پرنټ میډیا ده، هغې څه کړي دي، هغې په کومه طریقه دا عمل په مخکې بوتلی دی. دې سره تاسو وګورئ چې وړې وړې کومې ډلې دي خیراتی ادارو په شکل کې دي، او د تبلیغي ادارو په شکل کې دي، هغې کوم عمل کړی دی دې ټولنې دې سماج سره، او په خصوصي توګه هغه قانونو سره کوم قانونه چې داسې ګڼي چې دا په مرکزي دارا کې یا په مرکزي لړۍ کې نشته تللی، لکه پښتنو سره، سرایکینو سره، بلوچ سره، سندینو سره څنګه عمل کړی دی. نو دغه دا ټولې د ریاست هغه بنیادي پالیسیونه راوتې عمل دی. نو ځکه زه بار بار دا عرض کوم چې ریاست تر څو پورې مذهب د سیاسي ګټو لپاره استعمال نه پرېښي، تر څو پورې چې سخدریزي د ستراتیژیکي ګټو لپاره په کار راوستو عمل نه پرېښي، تر څو پورې چې بنیادي قوانینو کې بدلون نه راوستي، تر هغه ته پورې نصاب کې بدلون ممکن نه دی، تر هغه ته پورې تعلیمي نظام کې بدلون ممکن نه دی، تر هغه ته پورې د میډیا پالیسۍ کې بدلون ممکن نه دی. نو دا ټول عمل د دې چې دلته یو کتاب ستا یاد شي، په 2014 کې سیاسي ګوندونه هم راجمع شوي، ادارې هم راجمع شوي، او یو نیشنل الیکشن پلان جوړ کړ. خو د نیشنل الیکشن پلان د دوو دریو هغه نقطو نه علاوه کوم چې د سلامتیا د ادارو یا د دفاع د ادارو په حق کې وي، د هغې نه علاوه په یو نقطه هم عمل نه دی شوی. یو ویشت نقطې وې، په هغې کې په دریو نقطو عمل شوی دی، او په نورو 13 نقطو د سره عمل نه دی شوی، ځکه چې هغه د ولس په ګټه تمامې دی. نو د دې د وجې نه زه بار بار دا عرض کوم چې تر څو پورې او مونږ د ګوند په شکل کې هم دا بار بار عرض کوو، یعنی عوامي نشي پاتې هم داسې ګڼي، زما ګوند هم داسې ګڼي، او دلته چې کوم مترقي خلک دي هغه ټول داسې ګڼي، روښان فکره خلک داسې ګڼي، چې تر څو پورې دا بنیادي پالیسۍ نه بدل شوي، تر هغه وخته پورې به دا ملک او د دې ملک دننه سخبریزي د یو ویل په شکل کې هم د دې ملک نظام خوري، او اخیره کې به پته لګي چې دا د څه د وجنه شوي، خو بیا به ډېر وخت تیر شوی.
ڈاکٹر صاحب تاسو موږ له وخت را کړې او ډېر زیات مننه ډاکټر خادم حسین صاحب.
مننه کوم، آباد اوسئ، خوشاله اوسئ.
ڈاکٹر صاحب زموږ سره خپل قیمتي وخت را کړو، خبرې په دې وشولې چې یوازې سخت دریزی کنټرول کول په یو ګوند باندې د دې نه چې پاغه باندې دې بندیز ولګي، د دې سره به تعلیمي نظام بدلول وي، د دې سره به د مدرسو نظام هم بدلول وي، د دې سره به د میډیا چې کم سخت دریزی دغه به ته هم لری کول وي، ډېر هغه سيزونه دي چې دا به ته لری کول وي. په دې کې دا خبره هم وشوه چې په پنجاب کې مین مرکز چې کم دی نو هغه پنجاب دی، خو بیا چې کله ټوپک خلک رالی نو هغه بلوچستان او خیبر پختونخوا او په دې نور شاوخوا او شاسی مو کې راغلی. خو وجم د قټوله دا چې دا ټول سیس چې کم دی دا یو ځای دی، د دې نېشنل اکشن پلان باندې کامل وشو، نو د دې سخت دریځ نه به ځان خلاص کړی شي. هغه دا خبره هم وکړه لکه چېرته فرانس سره دا نور یورپی اتحاد ودرېد او د پاکستان خلاف اکشن واغسته چې موږ د پاکستان سره نور اړیکې نه ساتو، نو دا به بیا پاکستان بس کوي. ګرانو کتونکو اوریدونکو، یو ګنټه وروسته به خبري غړي وي، تاسو ته به منزه شهید وړاندې کوي. چې کوم دې ډیوا تاسو په سیټلایټ ټی وی باندې کتلی شئ، داغه فریکوئنسی دا اویا بی او چینل 103. د دې خبرونې سره زه نصر الله خان او سره د خپل پروډوسر مهوش جلیل او د انجینرانو ستاسو نه اجازه غواړم. خدای پامان.